سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې صفی الله ستانګزایم د طاهر روشان په تخنیکی هم کوي د ازادي راډیو د خبري پروګرام وړاندې کوم د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا لراتلونکي نوي حکومت واړي چې د سولې روان بهیر لسره ارزیابي او ورته کتنه وکړي دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري اورو
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان د ولسمشر دوه مرستیال سرور دانش وای افغان دولت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري په داسې حال کې چې د نړۍ د مشرانو شمیر چې بایدن ته د بریا مبارکي ورکوي په زیاتېدو د کرملین وای مخکې له دې چې په دې اړه څرګندونې وکړي د انتخاباتو وروسته یو رسمي نتیجې ته منتظر دي په متحدو ایالاتونو کې نن نږدې ده چې پر کورونا وایروس د اخته شو کسانو شمیر له 10 میلیونه واوړي د خبرونو تفصیل د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وای افغان دولت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري ښاغلی دانش دغه څرګندونې نن په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت کې په یوه غونډه کې وکړې
یي موافقتنامه مو د عنوان حکومت افغانستان نه امضا
دغه موافقه موږ د افغانستان د حکومت په حیث نه لاسلیک کړي نه یو اړخ او نه هغه تایید کړي او له حقوقي پلوه د دغه موافقې د هغه جزئیاتو په اړه چې په محتوا کې دي موږ هیڅ مسؤلیت نه لرو
خاغلی دانش دغه راز ویل چې د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی هم دغه موافقه په دوه کې د طالبانو له پلاوی سره د خبرو اساس نه بولی بلکې اساس د امریکا ناتو او افغان دولت ګډه اعلامیه ده خو د افغانستان حکومت دغه موافقه لمخه چې د بین الافغاني خبرو دی پیلې دول لپاره د طالبانو د پزورګونو بنديان خوشی کېدل یو شرط لخپل زندانونو له 15 ورځې زیات بنديان خوشی کړی دی د ولسمشر دوم مرستیال د غراز د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له راتلونکي ادارې هم غوښتنه کوي چې د سولې پر پروسې د بیا کتنه وکړي خو طالبانو بیا له جو بایدن څخه غوښتي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي له نږدې دو میاشتو راهیسې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې ابتدایي خبرې پیل شوې دواړه لوري تر اوسه د سولې د اساسي خبرو لپاره پر یوې کړنلارې نه دي سلا شوې د افغانستان حکومت د هیواد په زندانونو کې د هغو بندیانو د برخلیک ټاکلو لپاره یو روغتیایي پلاوی ګمارلی چې ناروغ دی او علاج نه لري د زندانیانو د چارو د ادارې ویان فرهاد بیانی ازادي راډیو ته وویل په دغه روغتیایي پلاوی کې به چې د کابینې په عدلي او قضایي کمیټه کې پرې هوکړه وشوه شل ډاکتران وي
ای تیم صحی وظیفه گرفته تا
دغه روغتیایی پلاوی ته دند سپارل شوی چې په یوه اونۍ کې د بندیانو روغتیایی وضعیت وڅېړي او عالی کمیسیون ته یې ورپیژني چې د برخلیک په اړه یې پریکړه وشي
د بیانی په وینا د افغانستان په زندانونو کې په اوس وخت کې له 20 زرو زیات کسان بندیان دي خبرونه له ازادي راډیو اوري د نړۍ په مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکړي د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم ورزیات شول د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره نږدې اړیکې لرلو ویلي چې له جو بایدن سره ګډ کار کولو ته سترګې په لاره دی جانسن وروسته له هغې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه څرګنده شوه پرون یکشنبې په لندن کې اسوشیټد پریس خبري اژانس ته وویل
I congratulate President Biden.
زه ولسمشر بایدن منتخب ولسمشر بایدن ته د هغه د بریا ډیره مبارکي ورکوم زه همدارس کامل هریس ته چې د متحدو ایالاتونو په تاریخ کې به لمړنۍ خزینه مرستیال ولسمشر وي هم مبارکي ورکوم متحده ایالات زموږ ډیر نږدې او مهم متحد دی ولسمشران او صدر اعظم یو په بل پسې راغلي خو دغه حالت همداسې دی او هغه به تغییر نشي زه ولسمشر بایدن او د هغه له ټیم سره کار کولو ته سترګي پلاریم
بایدن اند هیز ټیم
د بایدن بریا کته هم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لپاره چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره اړیکې پاولل د پښا تک څرګندونه کوي خو نوموړي بایدن او مرستیال کامل هرس ته پر ټویټ مبارکي ورکړي نتنیاهو له بایدن سره په نږدې څلوېختو کلونو کې د اوګدو او خو اړیکو د لرلو یادونه کړې ده بایدن او مرستیال هرس ته د سعودي عربستان لخوا د هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولی عهد محمد بن سلمان چې له ترامپ سره نږدې اړیکې لري د مبارکۍ پیغامونه استه ولیدي سعودي عربستان د خلیج د سیمې ورستۍ هیواد چې بایدن ته مبارکي ورکوي بایدن ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو بل سره غور وکړي او دیو بل خبر لمخې په داسې حال کې چې د نړۍ د مشرانو شمیر چې بایدن ته د بریا مبارکي ورکوي مخ په زیاتې دوه کرملین وایي مخکې لدې چې په دې اړه څرګندونې وکړي د انتخاباتو وروسته یو رسمي نتیجې ته منتظر دي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن په یو خبری کانفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 2014 میلادي کال کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو رسمي نتیجه نه وه اعلان شوې ډونالد ترامپ ته مبارکي ورکړه وویل تاسو وینئ چې د اوسني ولسمشر لخوا د ځینو مشخصو قانوني پروسو اعلان شوی دی. پیسکوف زیاته کړه وضعیت دا ځل بل ډول دی او په همدې خاطر موږ مناسبه بولو چې د انتخاباتو د رسمي نتیجې اعلان ته منتظر شو. او یو ورځ وروسته تر دې چې په نړۍ کې پر کرونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 50 میلیون وګړو واوښت په متحدو ایالاتونو کې نن نږدې ده چې پر دې وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 10 میلیون واوړي. په متحدو ایالاتونو کې د اکتوبر له 10مې راهیسې د کرونا شاوخوا 1 میلیون مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا د روان کال له پیل راهیسې چې په دې هېواد کې د کرونا وبا نوې خپره شوې وه په دې موده کې پر دغه وایروس د خلکو د اخته کېدو تر ټولو لوړه شمېره ده. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا له امله له 1,200,000 زیات کسان مړه شوي او په متحدو ایالاتونو کې د مړو شوو شمیر هم له 230,000 اوړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش ویلي دي چې د امریکا نوې اداره باید د سولې پروسه سره ارزیابي کړي. اخوا د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر هم ورته اندېښنې لري او وایي چې له سره د طالبانو سره د امریکا تړون ښه نه و. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي په ګڼو ولایتونو کې افغان پوځیان په طالبانو مخالفونو باندې برلاسي دي.
زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونو مشران د جنگ پاول خط کې دي او د دې دغه عملیاتي ټول یعنی د خونسا کړل.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې تیر شپه موټر بم حمله شوې، څلور کسان وژل شوي او شپږ درس نور ټپیان دي. یو ټپي داسې وایي د افغانستان د جمهور رئیس په حواله ویل شوي چې طالبانو پرون په کندهار او د پکتیا مرکز ګردیز او همدارنګ په غزنی کې ملکیان ویشتي او شهیدان کړي دي. دا مو په همدغه راپور کې راخیستې دي او هیله ده تر پایه راسره واورئ. رازو اول مطلب ته. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش د امریکا له راتلونکي نوي حکومت غوښتنه کړې چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا له جو بایدن غوښتي د دوهې هوکړې ته ژمن پاتې شي. ښاغلي دانش د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې پر وړاندې د افغان دولت مسؤلیت هم رد کړی او طالبانو هم په طالبانو یې هم تور پورې کړی چې دغه تړون یې نقض کړی دی. اخوا د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری وایي طالبانو د سولې مذاکرات له بنبست سره مخ کړي. امید زهیرمال او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د پیل او ترخوای په دې بهیر کې د شته ستونزو په اړه نوي مسایل راپورته کړي دي. تازه د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال سرور دانش د دوشنبې په ورځ په یوې غونډه کې غوښتنه وکړه چې د امریکا نوي رهبری باید د سولې روان بهیر ته لسره کتنه وکړي او دا بهیر بیا ارزیابي کړي څو په خبره یې په دې برخه کې شته ستونزې حل شي. د جمهور رئیس دویم مرستیال وویل طالبان د سولې مذاکراتو د پایل لپاره د دوهې هوکړه یو بنسټ پوري. هغه څه چې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی یې نه مني او نه هم افغان دولت د دې هوکړې د جزئیاتو پر وړاندې مسؤل دی.
موږ د افغانستان د حکومت په توګه دا هوکړه نه ده لاسلیک کړې، نه یې یو لوری یو، نه مو توحید کړې او له حقوقي او قانوني اړخه د هغه څه په اړه چې د هوکړې په جزئیاتو کې راغلي هیڅ ډول مسؤلیت هم نه لرو.
ښاغلي دانش طالبان له امریکا سره د شوې هوکړې په نقص د تاوتریخوالي په زیاتېدو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په دوام هم توران کړل. هغه څه چې د هغه له قوله د دوهې د تړون خلاف عمل دی. د جمهور رئیس غنی دویم رسیال دات سرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو د امریکا له راتلونکي جمهور رئیس څخه غوښتي د هغې هوکړې درناوی وکړي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړې ده. د طالبانو یو ویان فرانس پریس اژانس ته ویلي د دې ډلې مشرانو د یو کس سره نه بلکې د امریکا له حکومت سره هوکړه لاسلیک کړې ده. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری د سولې مذاکرات له بنبست سره مخ بولي او زیاتوي د طالبانو وړاندیزونه او غوښتنې د منلو نه دي. هغه وړاندیزونه چې موږ ته د منلو وړ نه دي یو د حنفي او جعفري فقه مسله وه او بله دا چې د سولې د مذاکراتو بنسټ باید د دوحې تړون وي. طالبان بیا وایي د دوحې هوکړه د سولې د روانې پروسې لپاره اصل دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان نعیم وردک ازادي راډیو ته پر لګلي پیغام کې لیکلي په دې اړه ډیر بحثونه شوي او د ټولو په ګټه هم ده. د هوکړې عملي کول ورته التزام لرل د ټولو په ګټه دي. که څه هم دا روښانه نه ده چې د امریکا حکومت به د افغانستان د غوښتنې په اړه څه دریځ ولري، خو جو بایډن د کمپاین پر مهال فارن پالیسي ته په یوه مقاله کې لیکلي وو د افغانستان او منځني ختیځ له جګړو څخه خپل اکثریت سرتیري وباسي او القاعده او داعش به ماتوي. خغلی بایدن دا هم لیکلی وو چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه باندې تمرکز کوي او د ډیرو سرتیرو د استولو پر ځای به په استخباراتي او ځانګړو ماموریتونو تکیه کوي.
امید زهیرمل په دې اړه راپور راکړ چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال له منتخب ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د سولې پروسه له سره ارزیابي کړي. دغه څرګندونې داسې وخت شوې دي چې د طالبانو بهیر د طالبانو ډلې بیا د امریکا له منتخب ولسمشر غوښتي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي. د دوحې تړون د برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ په دوره کې د فبروري په 19 په قطر کې امضا شوی دی. د افغانستان د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي د دوحې خبرو په اړه له لومړۍ سره اندېښنې موجودې وې. له ښاغلي خیبر سره امید زهیرمل مرکه کړې او دا پوښتنه یې کړې چې د حکومت وروستي څرګندونې او دریځونه د سولې د روانو خبرو برخلیک څنګه ښیي.
دا واقعیت دی چې د سولې دغه بهیر چې تقریبا له دوو کلونو نه اوړي دا په دغه ترتیب نه و سم، او ځکه سم نه و چې په دې کې اول په پیل کې امریکایانو طالبانو خبرې سره وکړې چې زموږ وړاندیز هغه وخت همدا و که رښتیا د خبره حل کول غواړئ راځئ چې یو څلور بودی میز جوړ کړو، او په دې څلور بودی میز کې یو لوري ته د افغان حکومت وي، بل لوري ته د طالبان وي، بل لوري ته امریکایان او بل لوري ته د ولس وي. چې له بده مرغه دا خبره هغه وخت نه منل سوله او د پردو تر شا پورې ټولې خبرې د طالبانو سره مطرح شوې، او د توافقنامې په صورت کې تر ټولو خطرناکه خبره دا وسوله چې امریکایانو طالبانو سره وربند وکړ، او دلته امریکایان د خیر په غونډې کې کښېناستل، افغان حکومت او افغان طالبان یې په جنگ سره واچول. چې دا دی اوس موږ وینو چې افغانان په ډیر شدت سره یو بل وژني، چې دا خپل یو ناځواني و چې افغانانو سره وسوله چې داسې باید نه وایستوي.
یعنی خبر سب د افغانستان د حکومت دا غوښتنه چې دغه تړون باید یا په ټوله کې دغه د سولې روان بهیر چې حتما تړون هم یو برخه ده لسره ورته کتنه وشي او یا هم ارزیابي شي معقوله او پر ځای دریز دی.
د خلکو له درسه خبره هم دا ده چې دغه ډول کوس چې روان دی دغه بهیر دا بهیر بریالیتوب ته نشي رسیدلی، ځکه دلته دوه جنگي ډلې سره پریښول چې تاسو خبرې سره وکړي.
نو بل اخر دا د امریکا پر سیاست او د افغانستان په سولې باندې فکر نه کوي چې شاید نورې پښتنې هم را ولاړې کړي او د بې باورۍ هغه مخکینی حد چې دی نور هم زیات کی؟
همدغه کار دا دی موږ کاوو له امریکایانو مو دا پوښتنه کوله چې تاسو څه کوئ او څه ډول یې کوئ، دغه ډول چې روان سوی دی دا خو صحیح نه دی. نو اوس زه فکر کوم چې دا طبیعي ده چې د امریکې د نوي رهبرۍ پر تګ به تغییرات خامخا راځي، خو اساسي خبره دا ده چې امریکایان پروګرام د دې سیمې لپاره چې کوم لري هغه صحیح نه دی. امریکایان دا جګړه دلته ختمول نه غواړي، دا دی وې ځندول او دا دی موږ ور دخل کړلو ځان جنې وېست.
سی فکر کولای شي چې د سولې مذاکرات اوسنی مذاکرات پر همدغه ډول باندې چې روان دي دوام کول شي او کبندېږي یا مطلق لمنځزي.
ګورې لسره دا بنیاد سم نه و، ټول لسم دا چې وهلې چې ولې هر څه پټ روان دي، له ټول لور نه هر څه پټ ساتل کیږي چې دا کار په دې بهیر کې قصدن وسو. اوس که احیانا د دوی په منځ کې هم یو دریم ګروپ وای له دواړو سره به خبرې کړې وي، اوس د طالبانو اساسي او بنیادی خبرې هم د باندې نه راوځي، د افغان حکومت اساسي او بنیادی خبرې هم د باندې نه راوځي، او دواړو لورو یو دریځ نیولی دی چې دې ته موږ افغانان مطلق خپل دغه دریځونو تم د شک په نظر ګورو.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر چې د افغان حکومت وروستیو څرګندونو او همدارنګ د دوهې تړون په اړه وویل، د یادونه وکړه چې د دوهې تړون او د امریکا او طالبانو د خبرو په اړه لومړی سره اندېښنې موجودې وې.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
ازادي رادیو ته غوښتنه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کندهار د میوند ولسوالۍ پرونی موټر بم حمله او د پکتیا مرکز ګردیز کې د موټر بم بریت، همدارنګه د غزنی په مرکز باندې د هاوند مرمیو ملامتي په طالبانو باندې چولې ده. د ښاغلی غنی په حواله نن په یو اعلامیه کې راغلی دي چې په خواشینۍ سره طالبانو په دغو بریدونو سره یو شمېر افغانان مړه او ټپیان کړل. ولسمشر غنی ویلي چې د طالبانو له لوري د دغه نامشروع جګړې اتوالی او پر ملکی وګړو او عامه تاسو بریدونه د دینی ارشادات او د سولې روحیه خلاف او بشری ضد جنایتونه دي. خاغلی غنی یو اربیا له طالبانو غوښتي چې د جګړې تاوتریخوالی او جنایتونو د دوام پر ځای دي د افغان ولس حکومت او نړیوال ټولنې اجماع او غوښتنه چې دایمي اوربندې ومني. وسلوالو طالبانو د کندهار او غزنی د حملو په ارتباط او همدارنګه د پکتیا د حملې په ارتباط باندې څه نه دي ویلي. په کندهار کې موټر بم بریت څلور کسان وژلي، په غزنی کې هم د هوان د مرمیو له امله اووه تنه ملکیان وژل شوي دي. د کندهار د حملې په ارتباط باندې وروستي جزئیات له صادق رښتینی اورو.
د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال نصر بارکزی ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنیه کمانډانی او د شهرا کندک پر ودانی د مازدا موټر په وسیله بریټ پکړ چې لاملې یو شزه وجل سوي او د درو پولیسو په ګډون شپاړس ملکیان ټپیان سوي دي. د بارکزی په وینا په چاودنه کې د ملکی خلکو دوکانونه او کورونه هم تخریب سوي.
تیر شپه د وسلوالو ترګرو لخوا یو موټر بم د کندهار میوند ولسوالۍ امنیه کمانډانی باندې در سره سو. په همدغه کې زموږ د ملکي خلکو کورونه چپه سوي او دیارلس نفره زخمیان د ښځو او ماشومانو په ګډون او یوه ښځه شهیده سوې ده چې په همدغه برید کې بدبختانه زموږ درې سرتیري ستي زخمیان سوي.
بل خوا د کندهار میرویس روغتون ته د پیښې له ځایه څلور مړي او شپږ دېرش ټپیان وربلل سوي. په وژل شوو کې دوه ښځې او نارینه او یوه ماشومه شامله ده. په ټپیانو کې شل ملکیان او شپاړس نور پولیس دي. میرویس روغتون ته راوړل سوي ټپیان د پیښې کیسه داسې کوي.
زه په کان کې په کار اخته وم، هغه زما ورور دی. دوی مره نه زما د مخه داسې یو پاو د مخه ونه ولاړې کور ته چې کلی کور ته بلا درب شو. کله په دکان کې بلا په ځان نه پوهېږم، په ده پسې هم سړی خاص هغه ځای هم دی. همره دی را روانو په پښو بلای وینې در بهېدلی نو هره بیا هسپتال ته بوتې. موږ چې څه خسته د ځان سمه وي بلا درب اوس بلا شان بلا خوشنې خبر شوي شان دته راوړل شوي وسط
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي چارواکو تېره ورځ وویل چې د میوند په شمول د کندهار په ارغنداب، ژړی او پنجوایي ولسوالیو کې د بابا په نوم نوي پوځي تصفیوي عملیات پیل شوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل ادا کوي چې په ګڼو ولایتونو کې افغان پوځیان په جګړو کې په طالبانو باندې برلاسي دي. ښاغلی میاخیل له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې که څه هم ومنل چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي، خو د خبره د طالبانو تلفات بیا د افغان ځواکونو په نسبت څو چنده زیات دي. اجمل تورمان له ښاغلی میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه کړې چې د جګړې شدت څنګه ده.
افغانستان په مختلفو ولایتو کې پراګنده جګړې یعنی حمله په پوستنی ممانی یعنی موجود دي. دا تقریبا هر شپه په پنځلس شلو ولایتو کې ترسره کیږي. اما هغه جګړې غټه برخه چې د 35 ولایتو کې ده اوس فعلاً چې مشکلات هلته موجود دي چې هغه هلمند ده، قندهار ده، اروزګان ده، فراه ده او قندوز ده. نو دې دپاره دیو هغه غلطه محاسبه چې طالبانو وکړه چې یعنې موږ به د جنگ د لارې زیات امتیاز لاسته راوړو، نو هغه خپلې څو قواوې چې دی درلودلې هغه د اشر په شکل باندې په دې ټولو باندې هلې ځلې وکړې. فرضاً یو څو قواوې د اشر په شکل راوړې هلمند ته، څه نتیجه ورنه کړله، بېرته دا قواوې د اشر په شکل باندې بېرته قندار باندې دغه کړې، بیا اروزګان ته. نو زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو مشران د جنگ پاول خط کې دي او د دې دغه عملیات ټول یعنی د خونسا کړل او هغه سیمو کې چې دی مشکلات جوړ کړي وو هغه ټولې بېرته ونیول شولې. نو په دې خطر باندې د جنگ هغه شدت چې کوم یو دی هغه اوس مخ په کمېدو دی او د دې نه نور دی اضافه قوتونه هم نه لري. یعنی یو پرون په ارغنداب کې او د پجوایي په سیمو کې دیو په سلګونو کسان تلفات الته ورکړل.
میخیل سبه تلفات په برخه کې آیا فرانس وکونو تلفات د فخا پر طلبان دي کم شوي کې زیات شوي ویل کیږي چې ورسته جګړو کې تلفات زیات شوي دي.
تلفات زیات شوي لګ دی اما بیا د طالبانو په تناسب باندې هغه تلفات څو چنده اضافه دي، یعنی دو درې چنده د هغه د افغاني د افغان امنیتي دفاعي قوتونو نه اضافه دي. تاسو هلمند کې ویل چې موږ ډېر تلفات نه درلودل اما دیو لپاره ډېر تلفات هلته ورسېدل. البته په بعضې وخت کې هغه تبلیغاتي شکل باندې یو څه پوستې شاته راغلي، نو په دې خاطر باندې هغه اوس بېرته هغه خپل کومې پوستې چې لاسه ورکړې وې هغه بېرته ونیولې، که په هلمند کې وکړو، په قندهار کې، اروزګان کې او یا قندوز او فراه کې دي.
په قندهار کې مثلا پوره ارغنداب ولسوالۍ د افغان حکومت له لاسه ووته چې اوس بېرته نیول شوې ده. داسې ولسوالیو په کچه باندې مثلا لوی لوی سیمې څنګه مثلا یو ځل له لاسه ووځي بیا بېرته نیول کېږي؟
دا بعضې وخت کې ګورې دا د جنګ مسایل دي، بعضې وخت کې هغه محلي رهبري صحیح مدیریت ونه شي کړلی یا د تبلیغاتو تحصیل لاندې راشي یا فرضاً نور بعضی عوامل وی په اره سیمه کې سره فرق کوي. نو دیو یو د ماغه سیمه پرې غوستلې، یعنی دا د جنگ په نتیجه کې نه و چې هلته جنگ شوه ده. نو اوس هغه مونږه لوی درسې په خپل په قندار کې ده، دا غي لټ تیری امدارنګ از مونږه د موین ارشد د وزارت داخلي هغه مالته ده، همدارنګه معاون د ولایتي د امنیتي ملي په قندار کې دي او د عوامل تیری هلته. اما زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه دي قوت درلوده چې بیرته منسجم شي او بیرته د سیمې ونیسي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیلو له اجمل تورمان سره دغه ځانګړې مرکه کړې و، ویل چې په اکثر ولایتونو کې افغان ځواکونه برلاسي دي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په شمالي ولایتونو کې یو شمیر سوداګری خزي وایي د نامنۍ لاملې سوداګریز فعالیت زیان لیدلې. په شمال ځون کې د صنایع او سوداګری خونام تاییدوي چې طالبان په لویو لارو د سوداګرو وارداتي توکو باج اخلي او یادې مسلې د شمال په ساته د پنګونې کچه کمه کړې. مجيب حبيبزي په دې اړه له مزار شریف یو راپور را لېږلې.
سیما هاشمی په بلخ کې له سوداګرو میرمنو یو ده. دغه په خبره چې د نامنې د زیاتوالي او د حکومتي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د اوګدې دوله کبله د سوداګریزو توکو د لید او رالې بهیر ته زیان رسیدلې. هغه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په مخه خپل حمله زیاتې کړي چې لامل یې په شمازون کې د نامنې د زیاتوالي ترڅنګ د پنګونې کچه هم کمه شوه.
زمونږ مذاکرات شروع شوه،
له کله چې د دوی مذاکرات پیل شوی هر ورځ چې پریتیږي تاوتریخواله هم ورسره زیاتیږي. اوس د موک بانګونه د ماتې په حال کې ده او موک په خطر کې یو. پولې تړلې دي، نه سم صادرات لرو او نه خو.
میرمن هاشمی سره لدې چې په افغانستان کې د سولې راتلو ته په امید ده، خو وایي چې د سولې د خبرو د لومړي پړاو وګدېدو په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د پلاوي ترمنځ د سولې خبرو مثبتو پایلو ته نهیلی زیاته کړې ده. هغه وویل کدا خبرې یوې پایلې ته هم ورسیږي بیا هم دا ویره موجوده ده چې د طالبانو د بیا راتګ سره د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو پر فعالیتونو محدودیتونه ولګول شي.
خانم‌های تهران سپیدا کردن از آمدن از اونها و
له خزو سره یو ویره پیدا سوی او هغه دا چې که دوی راسی خزو ته به د کار کولو او سوداګریز فعالیت اجازه ورنکړي. دوی پخوا هم همداسې وو او ښځې یې نه پرېښودلې تر څو له محرم پرته له کوره د باندې ووزي. ویرسته او دا ځکه چې موږ له دې پخوا هم دا خراب کار تجربه کړی.
تر دې دمخه طالبانو ویلي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د ښځو حقونه خوندي وي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. په همدې حال کې د شمازون د صنایعو او سوداګرۍ خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمي ویلي چې د ټول شمال په سطحه 150 کزه د سوداګرۍ په برخه کې فعال دي. هغه ویلي چې دغه فعالیت لا بهر څخه پر وارداتي توکو ولاړ دی او دغه چاره اوس مهال د نامنۍ لامله لخند سره مخ شوه. د هغه په خبره چې طالبانو د حملو په زیاتوالي سره په شمالي ولایتونو کې د سوداګریزو توکو لیږد رالیږد کم کړی او همداراس سوداګر په بلخ، جوزجان، سمنګان او سرپل کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. قاسمي زیاته کړه
وسلوالو مخالفینو ته د پیسو د ورکړې په برخه کې باید ویم چې په لوی ولارو کې دوی پر هغه اموالو چې انتقالیږي سوداګرو ته د اسلامي امارت په نامه رسمي پارچه ورکوي.
د بلخ پولیس هم تایید کړی چې طالبان پر لوی ولارو د سوداګری توکو د لیګ لاګاړو باج اخلي. خو بیا د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی ملګری د شرعي احکامو لمخې پر سوداګری توکو مالیه وضع کوي. په مزار شریف کې د خوراکي توکو تولید کوونکي هم د نامنۍ او په قطر کې د سولې د مذاکراتو د بې پایلو هڅو په اړه اندېښمن دي او وایي چې یاد بهیر د دوی کاروبار ته صدمه رسولې. پرستو بابور په مزار شریف ښار کې د کیک او ګلچې د تولید کارخونه لري او وایي چې د نامنۍ په خاطر نه د توانیدلی چې ولسوالیو کې خپلو مشتریانو ته توکي ورسوي. پرستو وایي چې په تمه ده تر څو د قطر په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي او هیله لري چې د اوربند په ترسره کېدو سره د نورو اداري او ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ د ښځو سوداګریز فعالیت هم وده وکړي. د قطر په دوحه کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل څخه دوه میاشتې کېږي، خو تر اوسه دواړه لوري پر دې نه دي بریالي شوي چې د خپلو خبرو د دوام لپاره پر یوه ګډه تګلاره سره موافق شي.
آزادی رادیو ته غوښوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د نړۍ په هغه مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکړي، د سعودي عربستان او اسرائیل مشران هم شامل شوي. د بایدن بریا که هم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لپاره چې له ولسمشر ټرمپ سره ښې اړیکې لرلې د شاتګ څرګندونه کوي، خو نوموړي بایدن او مرستیالې کاملا هاریس ته پر ټویټ مبارکي ورکړې. اجملاند او په دې اړه نور جزئیات.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له بایدن سره په نږدې 40 کلونو کې د خپل خو او وګدو اړیکو یادونه کړې او پر خپل ټویټر لیکلي، زه تاسو د اسرائیل د یو ښه ملګري په توګه پیژنم. نتنیاهو هیله څرګنده کړې چې د اسرائیل او امریکا ائتلاف به نور هم پیاوړی شي. د اسرائیل صدر اعظم د ولسمشر ټرمپ یو وفادار ملګری دی. هغه تر دې مخکې ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې تر دې مهاله د اسرائیل تر ټولو پیاوړی متحد بللې. نتنیاهو یو ټویټ کې د ایران په وړاندې د دریدو په شمول د حق اقداماتو په خاطر چې د په وینا یې د اسرائیل ګټې مخکې کړې وي د ولسمشر ټرمپ مننه هم کړې ده. بایدن او مرستیال هاریس ته د سعودي عربستان لخوا د دې هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان چې له ټرمپ سره یې نږدې اړیکې درلودې هم د مبارکۍ پیغامونه استولي. سعودي عربستان د خلیج د سیمې وروستی هیواد دی چې بایدن ته مبارکي ورکوي. بایدن ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو به له سره غور وکړي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس ویلي پاچا سلمان د دوو هیوادونو ترمنځ او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د ځانګړو تاریخي او نږدې حق واړی کوستاینه کړی چې د دې خبري اژانس په وینا ټولې په بیلابیلو کچو د پیاوړتیا او پراختیا په تمه دي. چین هم د بایدن د بریا په وړاندې عکس العمل کې ورو دی، خو د چین دولتي رسنیو د دوشنبه په ورځ په خبرو کې سر مقالو کې ویلي چې دا اړیکې یو داسې حالت ته چې په خطو غد وړاندوینې وړ وستنېدلی شي او پایلې له سوداګرۍ کېدای شي. د چین د دولت ملاتړ لرونکي ګلوبل ټایمز رسپانې سربیره پر دې چې منلې ده ښایي متحده ایالاتونه پر چین د شنجن او هانګ کانګ په څیر مسلو کې فشار کم نه کړي، خو ویلي دي چې پیکینګ باید د بایدن له ټیم سره د تفاهم لپاره تر خپله وسه کار وکړي. د چین او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د ټرمپ د ولسمشۍ په دوره کې ترنګلتیا زیاته شوه. په ځانګړې توګه د سوداګرۍ، ټکنالوژیکي خوندیتوب او کرونا وایرس په مسلو چې له چین خبر شو.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. نوریاس نوري لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی افغان دولت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې تړون په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري. ښاغلی دانش د غراز د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له راتلونکي ادارې هم غوښتي چې د سولې پر پروسې بیا کتنه وکړي، خو طالبانو بیا له جو بایدن څخه غوښتي دي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي. د افغانستان حکومت د هیواد په زندانونو کې د هغو بندیانو د برخلیک ټاکلو لپاره یو روغتیایي پلاوی ګمارلی چې ناروغ دي او علاج نه لري. د زندانونو د چارو د ادارې ویان فرهاد بیانی ازادي راډیو ته وویل دغه روغتیایي پلاوی به د ناروغ بندیانو وضعیت څیړي او هغوی به یو ځانګړي کمیسیون ته ورپیژني چې د برخلیک په اړه پریکړه وشي. په داسې حال کې چې د نړۍ د مشرانو شمیر چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته د بریا مبارکي ورکوي مخ په زیاتېدو دی. کرملین وایي مخکې له دې چې په دې اړه څرګندونې وکړي د انتخاباتو وروستۍ او رسمي نتیجې ته منتظر دي. د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم بایدن ته د مبارکۍ په ورکوونکو مشرانو ورزیات شول. د کاسوو پخوانی ولسمشر هاشم تاچی به چې د کاسوو د خپلواکۍ لپاره جګړه کې په جنګي او د بشریت ضد جرمونو تورن دی نن د هاګ په ابتدایي محکمه کې راڅرګند شي. تاچی چې ځان یې بېګناه بللی ژمنه کړې چې له دغې محکمې سره به همکاري وکړي. په متحدو ایالتونو کې نن نږدې ده چې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 10 میلیونو وګړو واوړي. په ټوله نړۍ کې پرون پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 50 میلیون وګړو واوښت.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس دوی منی مای پیلو په اول کې به تاسو ته د خلکو ځینې لاند غږونه خبرو کو. تر هغه وروسته به بیا دوونیز پروګرامونه خبر شي، د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه.
ستاسو له پیغامونو
ما غوښتنه دا زه خبره کوم. د زابل ولایت سره موضوع له وسایل زنجیر څخه دلته کلینیک جوړ شوی دی. په کلینیک کې دا مریضان ورځي، دا خلک ګوري، دا کوچنیانو مواد بولي، شیدې بولي، هر څه چې بولي دا غوا کلینیک ته راځي. دا ټول په وایسو باندې ورکوي. د خوارو د غریب نارانه کارویدل کیږي، د مسجد نارانه کارویدل کیږي. په دغه پر سر چې کوم مسؤلین ولاړ دي، د دغه په لټون دی وسی دغه معلومات وځي. خلک ډیر سره په آزاد دي ولا وسی لاران لا غدا سره علامه جواد
مسلمانان تر موټر لاندې سوي، څپه سوي، باید دا دمبر یو څلر بردار سي او جوړ سي. دا سره کم کړيږي چې د کندهار د شهر څخه د باید پوله تر جړې پر راځي نه تاسو جوخيږي. دا دمبر باید څه تراخه سي، دا بيخي کم بار دي.
پیغام دا دی مرزا ایمن ماجری دا بشاسر سخه مجرسی بس پا دا خلی کنی که یو دا دا سنک پرغیرش که ورزی تیرو بز مرزا بلود مقامات از مرزا آواز جو رسی جی چه مرزا مرزا دا کومک ویسی هم مرزا مرزا سرا ورسی جی مرزا دا یخ تا بس آواز سرا دا دا جناسی ها سرا محلی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درندوستانو سلامونه مې ومني. هغه ماشومان چې په ګډه کې چنجلري، دوی له کوم سي ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا چنجي د لوی استفراغ به کا او جوش نه ته وړي راځه. خو چې دا و دا اعظم لاسي درو مې وایي چې بخي درې دا ونه سم فکر مخ کې. هغه سر کې دونه و زغت دوه درې چې بخي خلاص.
ولې د ماشومانو په ګډه کې چنجي پیدا کیږي؟
د نس چنجي اصلا د حفظ الصحه د نه مراعات لکه ولا پیدا کیږي، ځکه چې د ټولو چنجیانو هګۍ دا په محیط کې شته.
نن پام دې اکل خبرې کوو لو مو خلکو سره د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې چینجی هغه سی ستونزه ده چې که چیرې په وخت سره درملنه ونه شي کوچنی د مرګ تر بریده هم رسولی شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته مو هغه بستر شوي ماشومان ولیدل چې د کولمو چینجیو له ګرځېدلو او خوراک څخه لوولي وو. په پیل کې د 15 کلنې مور نرګس خبرې اورو، ورپسې دوه تنه نورې مېرمنې هم د خپلو ماشومانو په ګېډه کې د چنجیو پاکله راسره غږېدلې دي.
زما دغه حیوان چې دا اوس دلته بستر ده دغه وایي نس کوي چنجي دي.
څه رقم آلت لري چې راس کې چنجي؟
څه رقم آلت استفراخ یې کوم
بل څنګه او نس پرسېدلی و؟
دغه چې خوراک نه خوري چې نس پرسېدلی نس یې هماغسې کې ته ده اوس بېخي چنګ منځ وایي.
څومره ورسره پازا بېزده دومره په تکلیف ده د چنجۍ له لاسه؟
دغه چنجۍ یې درلوده استفراغ به یې کوه او جوشنده تبه به ډېره پراتله.
بیا اوس څنګه ده؟
اوس چې ده اوس د اعظم لاستی اوس دغه پچکاریګانو ډاکترانو شی را کوي دا اوس دې بېخي درو مې وایه زه بېخي درېده ونیسم پکې مې خکي.
چنجۍ له څه شي نه ورته پیدا سول؟
چنجۍ نه پوهېږم چې څه شي نه ورته پیدا سول. دغه باندې به زه نه پوهېږم.
ماشومان دې پاک ساتل؟
ماشومان وو پاک ساتل.
د چنجۍ دوا چې ورکوي که نه بیا نور پرهیز کوم شیان ورسره ورکوي؟ پرهیزانه
فریزانه خودوی دغه وریزه نه دي دغه پستی پخوا کم غواړه دغه ورکا د بیخي د خوراک پاتې نه خوړم یو دوه قشق په زور ور نو ری چیرې خوړل.
څومره ډنګر سره وخت نه چیناس کی چونجی پیدا سول؟
ډیر ډنګر سول. اول سر کې دونه وو زغت دوه درې ورځې په بیخي خلاص ده.
زیات ډنګر سول؟
وو زیات ډنګر سول.
مو یې مدینه ده
لکه بزیر غلی
لکه ارته نه نو
په کور کې څومره شمن لري؟
په کور خالي ما شمن لرم ده.
پدې څه سوي دي اوس؟
سپین پیناټاک نه ورکم سپونه غو نه ورکم هغه او لخلې لاړې سي او خېټه پړسيږي او ډوډۍ نه خوري سمه بيشته سي.
درد ملري کله چې ناس کې چونجي پیدا
درد دی او درد پکې دی تکلیف هم پازای مر سره سوش پم دلته مر سره ډېر تکلیف کې ډېر زیات.
مثلا څه رقم تکلیف کې؟
خو تکلیف کې لکه شپې ټول شپه زړې هم سي زړې زړې به اس خوب نه لري.
چې د خورجانې
مزمنه
څو بچی لري؟
15 بچی. خو نالي کې نس مې درد کوي چې وخت زر په واده چای ډوډۍ ورنه کنه دا د زنه په نالي کې
چې وګي سی بیا نو نس درد کوي. اته ماشومانو چې در رودل نس کې
د سدوا غټي جنا کې شمې وي مونږه میاشت میاشت کې دوه ته تابلت ورکو یا مو شربت ورکو دوه چنجي خطا کوله دا درې وړه کوي ته متر سنه دی ورکړي.
څنګه دی بیا چنجي لري؟
100% لري. چې وخت سمرې د دخلې نه سپینلر نه خلارېز دا په مخ کې چې بارګ دې بارخ شي سپینې پیدا کیږي.
ښه
ورڅ شي ګټونه
اشتیا څنګه دی بیا؟
اشتیا ډیر زروږي کېږي ډیر به کم اشتیا لک شي خره.
د ساعت طفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسف زای وایي چې که د ماشومانو په ګېډه کې چینجي زیات شي د کانګو پر وخت یې له خولې څخه هم راوځي چې دا بیا ډیر خطرناک حالت دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې د ماشومانو په ګېډه کې چینجي ولې او څنګه پیدا کیږي؟
د نس چینجي اصلا د حفظ الصحې د نه مراعات له کبله پیدا کیږي ځکه چې د ټولو چینجیانو هګۍ دا په محیط کې شته خصوصا په خاورو دوړو کې دا چینجی شته. کله چې موږ دغه د چینجو هګۍ د غذایی موادو سره اخلو یعنی غذایی مواد نه پاکو او خوري د ځی معدې ته او د معدې نه ځی مثلا کولمو ته او په کولمو کې بعضی دا وینې ته داخلیږي او بالاخره سږو ته ځي او په سږو کې دا هغه خپله مرحله طی کوي او بالاخره بیرته راځي په کولمو کې او په کولمو کې دا د فعاله چینجي بدلیږي او هغه دی چې عمل ته تکثر کوي او زیاتیږي او بالاخره سبب د مشکلاتو کیږي.
بله تاسو له مشکلاتو یادونه وکړه. کرت وایي چې کله ماشوم ناس کې چینجي پیدا کیږي د کومو سیستونو سره مخ کېدلی سي؟
اول خدا دل دوی ته منګه پرازیت وایو. په مجموع کې ټول چینجی پرازیتونه دي پرازیتونه هغه اجسام دی، هغه حیه اجسام دی چې دوی د انسان هغه خواړه چې د خوري د هغه نه استفاده کوي، او په دې ترتیب خصوصا په ماشومانو کې کله چې د چنجو تعداد ډیر زیات وي دوی په خوارځواکي، کمخونی او بالاخره په زوف باندې مصابوي، او کله کله د چنجو تعداد دومره زیات شي چې د کولمو د بندش سبب کیږي او دغه بندش بالاخره خبره دې ته رسي چې ماشوم باید عملیات شي، او ماشومان عملیاتیږي او د عملیات نه وروسته طبي ده چې دا چنجي د هغوی د کولمو نه ویستل کیږي او بیرته تړل کیږي، چې دغه عملیات هم په خپله ډیره خطرناکه ده، حتی باعث کیدای شي چې د ماشوم د ضایع کیدو سبب شي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه که بیا هم راته وایئ چې څنګه په دې پوه سو چې ماشوم په نس کې چنجیان دي.
په اوله مرحله کې کله چې لا چنجي ډیر زیات شوي نه وي، په اوله مرحله کې ماشوم ته د هضمي سیستم مشکلات پیدا کیږي. مثلا ماشومان د نس له درد شکایت کوي، بې اشتهایي لري، بل دا ده چې کله کله دلبدي، استفراغات ورته پیدا کیږي، او هم دا ماشوم کم خونه کیږي او استاس تا روان وي د خوارځواکۍ خواته، او که په وخت اقدام ونشي بیا هغه داده چې د ماشوم خېټه پړسېدلې ضعیفه او مشکلات هضمي پکې وي، اکثرا استفراغات کې د نس له درد ډېر شکایت کوي، او کله سبب د کامل بندش یا انسداد د امواو کېږي چې په هغه کې بیا توقف د ګاز او مواد غایطي منځته راځي، یعنی ماشوم مواد غایطه نشي خارجوله، غازات نشي خارجېده، شدید استفراغات لري، او که جرایي مداخله ونشي د ماشوم د تلف کېدو سبب کېږي.
بله، په ځینو کورنیو کې لیدل کېږي کله چې د ماشوم له خولې نه لاړې راځي یا مخ سپونه ایسي، سپین سپین سي، بیا نو کورنۍ وایي چې دا چونجي لري، آیا دا خبرې سمې دي؟
دا هم په هغه مقدمو اعراضو کې کیدای شي چې راشي، په هغوی کې د اکثر غذایي موادو د کمبود سبب کیږي. دغه سپلونه چې منځته راځي دا د اکثر ویټامینونو د کمبود له کبله دی.
هغه ماشومان چې چونجي لري په کور کې کومې لومړنۍ مرستې له دوی سره وسي تر هغه چې ډاکټر ته رسیږي چې تر یو حده یې دا مشکل کم سي؟
مهمه خبره دا ده چې که چونجي کم وي د نظافت مراعات دی. که چیرته موږ پاک اوبه او پاک خواړه، خصوصا سبزیجات او ترکاری باب او همدغه رقم میوې کله چې ماشومان ته ورکوو او دا پاک پریمینځل شي یا پوست کړی شي او بیا ماشوم ته ورکړل شي او بل ماشوم ته د لاس د منځلو عادت ورکړل شي، زه مطمئن یم چې اصلا په چنجو اخته کیدل ډیر کم تصادف کیږي. خو بیا هم که تصادف شو نو مهمه خبر دا ده چې په نور نړۍ کې مخ په ودو هیوادونو کې ترجیحاً د نړۍ صحي سازمان هدایت داده چې په کال کې یو ځل باید ټول ماشومان چې د دوه کالونه پورته دي دوی ته باید د چنجو دواګانې ورکړل شي، که دوی چنجي لري که نه یې لري. د همدې له خاطر که تاسو متوجه هستئ په مکتبونو کې اوس په ښوونځیو کې ټولو شاګردانو ته اوس په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورکول کیږي. د دې خواله دا ده که هغه ماشومان چې په چنجو باندې اخته دي دوی په همدغه یو ټابلیټ باندې تداوي کیږي، او مندې او کورنۍ خصوصا چې هغه ماشومان چې لا د مکتب نه دي او پوهیږي چې ماشومان چنجن غوندې ښکاري، هیڅ ضرر نه لري چې په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورته ورکړل شي.
بله، شاید په کلیوالو سیمو کې د چنجو دوا ونه پیژني، آیا خطر به نه وي چې دوی په خپل سر له دواخانې نه یو څه واخلي ورکړي؟
مهمه خبر دا ده چې دا په ټوله نړۍ کې د صحي سازمان هدایت دی، خصوصا په هغه ممالکو کې چې هلته دغه حفظ الصحوي حالت ښه نه دی. موږ د خاورو خزلو سره سر و کار لرو، نظافت ښه نه دی، موږ مثلا صحي اوبه نه لرو، صحي خوړو ته لاسرسی نه لرو، نو دا یو حتمی شی دی. خو کله کله داسې کیدای شي چې که چیرته ماشوم مثلا تعداد چنجو ډیر زیات وي، یعنی په کتلوي چې د نس په چنجو یا د کولمو په چنجو اخته وي، او موږ ورته هغه دوا ورکړو چې چنجي په کتلوي شکل ووژني، بیا خطر دغه انسداد زیاتیږي، ځکه چې په کتلوي شکل دغه چنجان وژل کیږي، هغوی د حرکت نه پاتې کیږي، په کولمو کې کتلات جوړوي چې کولمې بندوي. د دغه یو خطر موجود دی، خو که موږ منظما خپل ماشومان د کال یو ځل یا د شپږ میاشتې یو ځل د چا خبره ډیوارم کړو یا د چنجو دوا ورته ورکو، بیا دغه د کتلوي چنجو خطر په خپل لمنځه ځي.
بله، د چنجي یوازې ماشومان لري او که امکان لري چې لویان هم په دې آفت اخته شي؟
دا اصلا د حفظ الصحه د خرابوالي له کبله منځته راځي. غټان ډیر کم داسې تصادف کیږي چې هغوی مثلا مڼه پرې نه مینځي او وی خوري، یا مڼه پوست نه کوي او وی خوري، یا سبزیجات او سابه دوی اول پرې نه مینځي بیا یې خوري. کنه مشران کله چې ډوډۍ ته کینی لاسونه حتما په اول پرې مینځي بیا په دسترخوان کینی. نو د دې لخاطره په غټانو کې چانس کم دی، خو هغه غټان چې بې احتیاطه وي او مثلا په پټي کې شوتلې خوري نو چانس ده شته چې د نس په چنجو اخته شي.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې
اوسئ.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه ستړي مشهید. د لوبو له میدانه یوې بلې ونیزي خبرونه ته موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د کوریش افغان لوبغاړي اجمل اسحاق زی د افغانستان د کوریش سیالیو ملي اتلولي ګټلې ده. پروانه خبرونه کې به خاغلی ساغزه د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکړي. په کابل کې د بدن جوړولو سیالۍ پای ته ورسېدي. لزرو ډیرو لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه، خو د یادو سیالیو هدف څه و؟ پروانه خبرونه کې به په دې اړه د افغانستان د بدن د ښکلا د فدراسیون د رئیس باور هوتک خبرې واوري، او که وخت و د جمناستیک سیالیو په اړه به هم لنډ مطلب در واورو. خو په پیل کې ډیوا نادر د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د بدن جوړولو یا باډي بلډینګ سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې لزرو ډیر ورزشکارانو برخه اخیستې وه چې د کابل د بدن جوړولو په 270 ورزشي کلبونو پورې اړه درلوده. د ښاغلي قاریزاده په خبره دغه ورزشکارانو د بدن جوړولو، فټنس او د وزن پورته کولو په برخه کې د 15 ورځو لپاره سیالۍ وکړې. دی وایي چې له دې سیالیو نه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره لوبغاړي غوره شول. په دې اړه به د خپرونې په اوږدو کې د افغانستان بدن جوړولو د فدراسیون له رئیس باور هوتک سره زموږ د همکار مرکه واوري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه هیواد د ښځینه کرکټ ملي لوبډلې جوړېدو لپاره 25 ښځینه لوبغاړو سره تړونونه وکړي. د دغې ادارې په اعلامیه کې راغلي دي چې په تېرې یوې میاشتې کې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه 30 ښځینه لوبغاړي کابل ته د تمریناتي کمپ لپاره بلل شوي وې. اعلامیه زیاتوي له 30 لوبغاړو نه 25 غوره ټاکل شوي دي. په تمریناتي کمپ کې د یادو لوبغاړو پر توپ وهنې، توپ اچونې او توپ نیونې وړتیاو باندې کار شوی دی. کرکټ بورډ وایي له دې لپاره د ښځینه ملي لوبډله جوړوي چې د دې لوبډلې درلودل د کرکټ نړیوال شورا له بنسټیزو اصولو څخه دي. د افغانستان پرته د یادو شورا نور غړي هیوادونه د کرکټ ښځینه ملي لوبډلې لري. که څه هم په تېرې یوې نیمې لسیزې کې د افغانستان د کرکټ ښځینه لوبډلې جوړېدو لپاره څو وارې هڅې شوي، خو دغه هیواد سنتي ټولنه لري او ښایي دغه لامل یې د یاد اقدام مخه نیولې وي. کرکټ بورډ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا یې زیاته کړې چې لوبډله به ټولو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په کتو جوړه شي. د هند د کرکټ په غوره لیګ کې دلی کیپیټلز لوبډلې سن رایزر حیدرآباد ته په ماتې ورکولو سره فاینل ته لاره پیدا کړه. فایلو به دوشنبه مازیګر مهال د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې د دلی کیپیټلز او ممبئی انډیانس ترمنځ سرسره کیږي. د یکشنبه په لوبه کې چې دلی کیپیټلز او حیدرآباد مخشوي وو، حیدرآباد لوبډلې د کیپیټلز لخوا د 190 منډو ته ونه رسید او لوبه یې له لاسه ورکړه.
یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو لازادی رادیو نه د لوبل میدانه اونې ز خبرونه اوري. لکه وړاندې مو چې واوریدل، په کابل کې د بدن د خولا د نګدي زرو لوبغاړو ترمنز د فټنس او وزن پورته کولو سیالي پای ته ورسېدي. دا سیالي 15 ورځې وړاندې پایل شوی وي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د افغانستان د بدن د خولا د فدراسیون رئیس باور هوتک سره غږیدل یو.
بعد قرنټین نه اولین دور سیالی د کابل په ساته په تعداد یو له سواویا ورزشکارانو د 215 کلبونو ګډون کړو. په دې سیالۍ کې د ځوانانو د تنکی ځوانانو ټیمونه انتخابیږي او د دې ترڅنګ د غوی د پښتوانی لپاره د بی ټیمونه هم انتخابیږي ترڅو کچیرې په آینده کې د ځوانانو د تنکی ځوانانو ټیمونه کې کوم مشکلات راځي نو د بی کټګوري به د اتوماتیکلی د ځوانانو او تنکی ځوانانو ټیم کې ګډون کوي. نو ان شاء الله امیدوار یو چې دغه قهرمانان په ملي سیالۍ کې ګډون وکړي او بعد د ملي سیالۍ نه په سویلی آسیا او آسیایی و جهانی سیالی په 2021 کال کې چې په لار اچول کیږي نو موږ د دوه هغه برتره قهرمانان په خپلو خاصو بارنامو کې قرنطین کوو او هغوی به خارجي سیالۍ ته آمادګي ان شاء الله نیسي. په همدې ترتیب باندې په هر ولایت کې هم منتخبه سیالۍ په لار اچول کیږي چې وخت چې ټولو ولایاتو کې د هیواد منتخبه سیالۍ لار باندې واچول شي خلاص شي نو بیا د څلور وړو زونونو سیالۍ د هیواد په کچه باندې په څلور زونونو کې سیالۍ په لار اچول کیږي. نو موږ دلته هغه ځوانان هم تشویق کیږي موږ استعدادونه هم پکې پیدا کولای شو په دې ترتیب باندې چې موږ دا سیالۍ قرار راټول کړو ځوانان پکې راجم کړو او هغه کې هغه نخبه او هغه تکړه او مستحق ورزشکاران راووسو هغه بیا ملي سیالۍ کې چې په مرکز کې په لار اچول کیږي کې ګډون وکړي او دغې نه بعد د ملي سیالۍ نه بعد په سویلی آسیا او آسیایي او جهاني سیالۍ کې ګډون وکړي. نو واقعا دغه کوم سیستم چې موږ نظر په هغه ترتیب او سیستم په ولایاتو په مرکز کې په لار اچولي د موږ اقتصادي مشکلات هم کموي او زمينه سازي د تشویق د ځوانانو ډیره زیاته کیږي ځوانان دې ته متوجي کیږي. دلته اوس د سټیج په سر په یو وزن کې اویا یا اتیا ورزشکار خپل وزن کې سیالۍ کوي مګر دا اتیا ورزشکارانو سره پنځه لس همسایا او نور ځوانان چې د سیل لپاره راځي هغه تشویقیږي هغوی ته زمينه سازي د یو بدې لارې نه د ورزش لارې ته کیږي. بلې د نجونو څانګه لري چې د موږ هیواد اسلامي هیواد د موږ نشو کولای چې په کټګوري چې په خارجي هیوادونو کې سیالۍ په لار اچول کیږي په افغانستان کې مو چول موږ د نجونو په برخه کې تمرینات په خاطر د صحت او سلامتۍ لرو او د غوی په خاطر باندې د مسرس لنګ چې یو بخش د باډي بلډینګ دا موږ ورسره یو ځای کړی په خاطر د تشویق او قدرت نمایي د نجونو هغه سیالۍ موږ په لار اچو. بال پکس وهل دي ریسپان بازی ده ریسپان کشی ده زور دست ده مستر سلنگ ده چه یو نوی سیالی ده چه غیقی دیر علاقه مندی ده جنجو تیمونه لیم ده سیالی پینزه ورزی دامه پیدا که پینزه ورزی نظر پا تعداد ده زیاد و زوانان و ورزشکارانو چه پا هر وزن که ده دوی ده اویا نپرو نه دری نپرو انتخابول دیر سخت کرده د درې نفرو انتخاب ترڅنګ موږ ولس نفره باید الپو د بی ټیم چې ترتیبو یعنی دا مشکل ده مګر بیا هم موږ په خاطر د استعدادونو د ساتلو او د ورزشکاران یا د ځوانانو د زړه د نه ماتولو په خاطر باندې هغوی ته موږ زمينه سازي د دې کړي چې هغوی په آینده کالونو کې هغوی یو سټپ یا یو پته د زینې را مخ کشي نو هغه هم تدراسون ته ګټه کوي هم د ځوانانو ته کوي چې د سټیج سره بلدیت پیدا کړي د مسابقو د سیالۍ سره بلدیت پیدا کړي. نو واقعا د ځوانانو علاقه مندي ډیره زیاته ده.
د افغانستان د بدن د ښکلا د فدراسیون رئیس باور هوتاک اوس هم د کوریش افغان لوبغاړی اجمل اسحاقزی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي. ښاغلی اسحاقزی څو ورځې وړاندې د افغانستان په کچه د یادو سیالیو اتلولي هم ګټلې ده.
زه اجمل اسحاقزی یم د افغانستان د ملي ټیم کوریش یو لوبغاړی یم. دا مسابقه د 12م د عقرب نه تر 14م د عقرب پورې په کابل مرکز شهر کې د غازی استیډیوم یو جمنازیوم 2500 نفری جمنازیوم کې برگزار شوی و. په دې مسابقه کې 14 ټیمه اشتراک کړیو چې 12 ټیمه د ولایت و او 2 ټیمه یو د ایران د مهاجرینو او یو هم د پاکستان. زه وتوانیدم چې خپل څلور حریفه یو د فاریاب دوه د کندوز او یو هم د کابل نه شکست ورکم او اتل ولی ترلاسه. هدف د دې مسابقې دا دی چې د ټول افغانستان نه د پهلوانان چې مسابقې کوي د دې څخه غوره پهلوانان انتخابوي هغه غوره پهلوانان چې انتخاب سو بیا دا پهلوانان کولای سي چې د خارج ته ولاړ سي او مسابقه ورکړي. زه تقریبا 4 کاله او 15 کاله کېږي چې ملي ټیم لوبغړی یم چې اول مقام مې ترلاسه کړی دی. په ډېر کشورو کې خارجي مسابقو کې مې اشتراک کړی دی. یو څو کشورونو نوم درته اخمه او د میډالو سره هندوستان کشور کې مې د پونه شهر کې یو آسیایي مسابقې چې وې ایشین چمپیونشپ ورته وایي د برونز میډال مې ترلاسه کړ د افغانستان په نفه. اندونیزیا کشور کې چې د آسیایي مسابقو مقدماتي مسابقې وې چې په هغه کې مې د طلا مقام ترلاسه کړ. کوریا مسابقې کې چې جهاني مسابقې وې چې ایشین ورلد چمپیونشپ ورته وایي په هغه کې مې هم برونز میډال ترلاسه کړ. ازبکستان کې مې هم برونز میډال ترلاسه کړ. دا زموږ ملي ورزش چې پهلواني د اولین وار په 1992 هم کال کې د ازبکستان دولت لخوا یو رسمي ورزش وټاکل شو. پخوا په ودونو کې په محفلونو کې په نوی کال کې داسي پهلواني کېدلې په افغانستان کې په ازبکستان کې او اولین وار ازبکستان دولت دغه ورزش رسمي کړ او په آسیایی لوب کې ورداخل کړ. زما کور د شبرغان شهر کې د کورنۍ میټول حالت د قومونه مې دي. موږ اته ورنه یو شکر خدای درې خوند یو او زه زما پلار یو معلم دی. زه خپل محصل یم اوس په تایوان کې د پانځي حقوق ماستری وایم او د لیسانس د پانځي حقوق نه فارغ شوی یم. د دې ترڅنګ د درس ترڅنګ زه ورزش هم کوم او ډیر علاقه مې ما پهلوانی ته درلوش چې آهسته آهسته په دې کچه مې ډیر پرمختګ وکړي او خپل زحمت مې وو د کورنۍ تشویق مې وو چې زه اوس په نړۍ کې پیژندل شوی یم.
ل ازادي رادیو نه د لوبو ل میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري. اوس هم د جمناستیک لوبي پاړه دیوان نادر لاند او مهم معلومات تر اوروي.
جمناستیک هم یو پزړ پورې ورزش دی چې په نړۍ کې ډیر مینوال لري. دغه ورزش له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د ډیرې پاملرنې وړ وګرځید. په جمناستیک کې بیلابیل ورزشي لوبې ګډون لري چې نارینه او ښځینه په جلا جلا ډول ترسره کوي. د نارینهو لپاره دغه لوبې په پام کې نیول شوې دي. دارالحلقه چې له ځمکې 15.5 متره لوړوالی لري، د 1.6 متر په لوړوالي متوازي چې د دوو لرګیو واټن یې 24 سانتي متره دی، د متوازي اوږدوالي 3.5 متره دی. د 1.5 متره په لوړوالي خراک او په 1.3 متره د خراک مخوي. د 2.55 متر په لوړوالي بارفکس. د 1.10 متره په لوړوالي د خراک کړی. ځمکني حرکتونه لکه منډه، خیز، جمپ او ډی نور حرکتونه چې لزمه کې پر مخ او په وسایلو ترسره کیږي. د ښځو لپاره ناببره متوازی، دانډوال موازنه او خراک لرګي په بیلابیل لوړوالي او ځانګړي ځمکني حرکتونه. د جمناستیک په لوبه کې د هرې ډلې اتل ته په یوازې توګه میډال ورکول کیږي او د اتل ټیم هم معرفي کیږي. د لوبې بهیر د سلورو تنو سارونکو یا ریفریانو لخوا سرل کیږي. د اتل لوبغاړي د ټاکلو لپاره د سلورو تنو سارونکو نظر هم په پام کې نیول کیږي. د هر حرکت لپاره له 0 to 10 نمرې ورکول کیږي. د جمناستیک هر ټیم شپږ تنه غړي لري. د نارینهو لپاره ډیر امتیاز 600 او د ښځو لپاره 400 دی. د جمناستیک ځمکني حرکتونه د مربع ډول سفنجي توشک پر مخ چې غاړي یې 12 متره دي جوړیږي او د ښځو نارینهو لپاره یو برابر دي.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان ورزشی خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
پزان پسی پاگل کرم جانانا پاگل کرم